تي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت لپاره نوی سرپرست اسدالله خالد معرفي سو. ښاغلي خالد په دې پروګرام کې ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم ټکي به یې واورو. دغه راز به دا واورو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې راخلو چې وایي روانه اونۍ به د کابل په ګډون د دریو پاتو ولایتونو کوچیانو او د هندوانو او سکانو د حوزو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان شي. که وخت نو راپورونه هم لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو. احمد شیبری وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د ملي امنیت شورا ویان وی ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري. په بدخشان کې یو شمېر امنیتي ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو خوشي شوي دي او د جرمني سریاسمې د اوکراین پر شخړو د روسیې له ولسمشر سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویاندوی ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستان سرتیری وباسي. تیره اونۍ داسې راپورونه خپره شوي وو چې د امریکا متحده ایالاتونو به له افغانستانه خپل وزر سرتیری بهر کړي. پر دې پریکړې پر ولسمشر ټرمپ د امریکا دننه ډېر انتقادونه وشول. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ګارت مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دي ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. متحده ایالاتونه د اوس لپاره په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. شاخلی خوګیانی وویل د غنیخیلو ولسوالی هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې وي تصفیه شوي او دا مهال پکې ولسی پاسون کوونکي ځای پر ځای شوي دي.
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غنیخیلو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالۍ په نوم نومولې وه او همداراز یو بله سیمه د بابس په نوم نومولې وه. دا هم نن د دوی د شپه پاکه شوه.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه په حصارک او نازیانو ولسوالیو کې هم د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې پوځي عملیات روان دي. دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې د غنیخیلو او د ننګرهار د نورو سیمو د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یوه ارتباطي کس په واسطه یو شمېر سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بدخشي په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نو
تا نفرې کې اوسه په دغه خزبه د شوم امروز دغه موږ له خوش کې دوه وروسته تیر ماشم ارخنج خو ولسوالی ته ورسیدل. که څه هم طالبان غوښتل چې دا سرتیری له دولت سره تبادله کړي خو حکومت ونه منله او دا کسان د قومي مشانو په منځګړیتوب آزاد شول. د بدخشان ولایت درې ولسوالی یومګان، وردوج او درای خوشکک د محل د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د جرمني سرراعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې وکړې. د دې ټلیفوني خبرو پر مهال انګلا مرکل د روسیې پر ولسمشر پوتین فشار راوست تر څو هغه څلوربشت اوکراینی ماڼوګان خوشي کړي چې روسي ځواکونو د کویچ له تنګینې ولي او زنداني کړي دي. د جرمني د حکومت ویاندی اولریک دیمر پرون وویل د اوکراین سربیره د سوریې په اړه خبرې وشوې چې متحده ایالاتونو له دې هیواده د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې ده. په کریمیا کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شو چې د نومبر په 15مه روسي ځواکونو د کرچ په تنګي کې ډزې وکړې. یو شمېر اوکراینی بیړۍ یې وګرځولې او څلوربشت ماڼوګان یې ونیول. روسیې تور پورې کړی دی چې دا کسان په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته داخل شوي دي. روسیې په 2014 کال کې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین او د ملګرو ملتونو اکثریت غړي هیوادونه تر اوسه کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه پیژني. مرکل پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره هم پر ټلیفون وشغېده او د اوکراین په ختیځ کې د نوي اوربند ستاینه وکړه. دا اوربند تیره شپه 12 بجې پیل شو. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهرامونو ته نږدې د بهرنیو ګرځندویانو پر یوه بس چاودنه شوې ده چې درې کسان یې وژلي او 12 نور ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي، دوه نور ټپي شوي مصریان دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په تیرو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې په قاهره کې بهرني سیلانیان په نقشه کېږي. د مصر پوځ له کلونو راهیسې په سینا ټاپو وسمه کې له سخت دریځو وسلوالو سره جګړې کوي. د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازي انجیلیا جولی وایي کېدای شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. له بی بی سی نړیوالې راډیو سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه، د اوسکار جایزې ګټونکې انجیلا جولی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سیاست ته به مخه کړي او که نه، وویل هر چېرته چې دې ته اړتیا وي هلته به کار وکړي. درې څلوېښت کلنې جولی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په جګړه ځپلو سیمو کې د کډوالو او د ښځو د حقونو لپاره لا نور کار وکړي. انجیلا جولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د استازي په توګه افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ ته سفرونه کړي او د کډوالو ستونزې یې له نږدې لیدلې دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره نوې سرپرست اسدالله خالد نن معرفي سو. په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته چې همدا اوس هم جریان لري، ښاغلي خالد ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم جزئیات په اله تاسو سره شریکو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په شمول د دریو پاتو ولایتونو د رای پایل به همدا اونۍ اعلان شي. د دې کمیسیون یو ویاندوی
تلاش مایی است که در اوائل هفته جوری دو ولایت به شمول پکتیا و بغلان را بکنه و تا آخر هفته جوری بتانه نتایج دوی ولایت کابل، حوزه اهل هون جستک و حوزه کوچی ها را اعلان نماید.
خود افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید یا په یاد ولایتونو کې ستونزې ډیر زیاتې ګڼي.
د کابل موضوع ډیره جدي ده. کومې پر من خبرې ادریس او محلول شوقات اصلا نه پر نتایج ته، نه ژورنال ته، نه پلار معلوم ده، نه مور معلوم ده.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیا له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې کړې دي. د غرض ک په خبرونه کې وخت نور راپورونه به هم وورو. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. مشغلاسه د ریډیو اوري دوستانو لکه چې مخکمه ویل، د افغانستان د دفاع وزارت لپاره نوې سرپرست اسد الله خالد نن معرفي سو. په همدې مناسبت جوړ شوی غونډه هم د اوس هم جریان لري او شغله خالد په دې مناسبت غونډه کې ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم ټکی زما همکار وصل وصال رخصې دی او د اوس را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. وصال صاحب خبرونه تشرغلې کده شغله اسد الله خالد مهم
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې، نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت کې د دغه وزارت د نوي سرپرست د پیژندلو مراسم همدا شپه روان دي. اسدالله خالد، حمدالله محب، همداشان د ملي دفاع پخوانی وزیر طارق شاه بهرامي تر دې مهاله پورې خبرې او څرګندونې درلودې چې مهم ټکي به لوریدونکو سره شریک کړو. د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په خپل وینا کې وویل چې تر سیاسي مخالفتونو ورهاخوا د جګړې مدیریت افغان حکومت ته لومړیتوب لري او افغان حکومت په دې هڅه کې ده چې روانه جګړه په ښه توګه باندې مدیریت کړي او هغوی چې سوله نه کوي هغوی د جنگ او جګړې او حملو له لارې د دې تر کړی چې سولې ته غاړه کېږدي او افغان حکومت سره سوله وکړي. خدای چې په دې برخه کې د نوموړي خپل خبرې وره.
ترهګر او نور وسلوال مخالفین چې هرې خوا حمایه کېږي، د افغانانو عزم نشي ماتولی. بلکې ورځ تر بلې د وطن ساتنې او نوامیسو د دفاع روحیه زموږ په ملت کې پیاوړې کیږي. زموږ لپاره د دښمن تعریف ډیر واضح دی. هر څوک چې د نظام د تخریب هڅه کوي دښمن دی او موږ به یې په مقابل کې جدي اقدام کوو.
ښاغلی محب ویل د افغان ځواکونو او سرتیرو په سرښندنو به هیڅکله هم معامله ونه شوي او دوی هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي او په ښه توګه یې تجهیز کړي. بلخوا بیا د دفاع وزارت نوی سرپرست اسدالله خالد ویل چې هڅه کوي خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي او په دغه وزارت کې د یو لړ اصلاحاتو خبره وکړه. ویل چې له یو لړ څېړنو مشوره وروسته به په دغه وزارت کې یو لړ بدلونونه هم راشي. د ویل هڅه کیږي د جګړې د لومړۍ کرښې ځواکونه لا پیاوړي او تجهیز شي او په دغه ځواکونو کې یې د ملي وحدت او د یووالي د لا پیاوړتیا او غښتلتیا خبره هم وکړه او وویل چې له دې وروسته د قوم له نومه هیڅوک په وزارت کې ناوړه ګټه نشي اخیستلی
او دا ټول باید په دفاع دې مملکت کې خطرو ته سینه سپار کی له امتیازاتو نه ګټه واخلي. باد لدې به سر و هو سنگر به نیسو لدې حالته به راوځو چې موږ په دفاع کې ورځنی راپورونه چې زه وینم انداخت دشمن دفاع تیر کدن قطار از فلان شهرها.
ښاغلی خالد زیاته کړه چې تر ډېره به کوښښ دا وي چې افغان امنیتي ځواکونه لا ښه تجهیز او پیاوړي شي او دوی له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته راشي او د دښمن ځالې ړنګې کړي او هغوی چې سوله نه کوي هغوی دې ته اړ شي چې بالاخره سولې ته غاړه کېږدي. فریبا جانې
بلې ډېره زیاته مننه کوم. وصل وصال و دوستانو چې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د نوي سرپرست اسدالله خالد او دغه راز د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار څرګندونې راوړولې. په دغو مراسمو کې ښاغلی خالد ویلي دي چې په دفاع وزارت کې اصلاحاتو ته اړتیا ده او اصلاحات او بدلونونه به راولي او دغه راز دی هم ویلي چې افغان ځواکونه به له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته راوځي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
اوس به د افغانستان د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته ورسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په ګډون د دریو پاته ولایتونو د رایو پایلې به همدا اونۍ اعلان سي. د دغه کمیسیون یو ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ترڅنګ به د کوچیانو او دغه راز د هندوانو او سکانو د حوزو پایلې هم اعلان سي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه د اعلان سوي ولایتونو د لومړنیو پایلو په تړاو دوی ته تر 2000 ډیر شکایتونه رسیدلي دي. فیروزه عزیزی په اړه راپور ورکوي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې دا اونۍ به د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول لومړني نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اونۍ په سر کې به د پکتیا او بغلان او د اونۍ په پای کې به د کابل او د غشان د هندوانو سکانو او کوچیانو د حوزو لومړني نتایج اعلان شي.
موږ هڅه کوو چې د روانې اونۍ تر پایله پورې د پکتیا او بغلان نتایج اعلان کړو او د اونۍ تر پایه پورې د کابل ولایت او دغه شان د کوچیانو او هندوانو او سکانو د رایو لومړني نتایج هم اعلان کړو.
ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تېره کې هم په وار وار په دې اړه ژمنې شوې خو دا لړۍ نه ده وروستۍ شوې. دا په داسې حال کې ده چې خلک، مدني ټولنې او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه انتخاباتي کمیسیونونو د ولسی جرګې د لومړنیو نتایجو په ځنډ سره اعلان کې په بې کفایتۍ او مدیریتي کمزورۍ تورنوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو پایلې په یاد بهیر کې د ځینو ستونزو او دغه شان د ښه شفافیت په هدف ځنډیدلې دي. مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دیشو ولایتونو د رای لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې د میزان په 28مه او 29مه نیټه ترسره شول د عقرب د میاشتې په 19مه نیټه اعلان شي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه دوی ته د اعلان شویو ولایتونو د رایو د پایلو په اړه له 2000 زیات شکایتونه رسیدلي دي. د دغه کمیسیون کمشنر نصیر فیاض په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شکایتونو لویې برخې ته رسیدنه شوې.
د لومړنی لیست په تړاو 2110 شکایتونه ثبت شوي دي. لوی برخې ته زموږ د ولایتي ادارو لخوا رسیدنه شوې ده او استنافي پړاوې د همدې اونۍ په منځ کې پیلېږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه هم ویلي، خو دا پریکړه یې وروستۍ نه ده ګڼلې او ویل کېږي چې نوموړي کمیسیون په دې اړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، څارونکو بنسټونو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره سلا مشورې پیل کړي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې خو مواردلې. په دې حال کې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر تګ د مخه په کمیسیونونو کې اصلاحات او بدلونونه حتمي دي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کابل له 300 د زیاتو محلونو ژورنالونه ورک دي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې یې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ د لاملونو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
فکر کوم چې نور هغه د کمیسیون خلو هم خلکو ته په دغه دروغو باندې عادت اخیستې ده. د کابل موضوع ډېره جدي ده. څنګه پر موږ خبر یو ادرس او محلونو شاوخوا اصلا نه فورم نتایج شته، نه ژورنال شته، نه پلار معلوم ده او نه مور معلومه ده. یعنی داسې یو حالت ده چې هغه خپل کمیسیون د پاره هم ډېر ستونزمن ده چې اوس دغه نه دفاع وکړي او د شکایت کمیسیون به هغه مکتوبي ته غواړي، ځکه چې د شکایت کمیسیون په فاصله چې کله چې کابل رایه بتلولې نو د هغې لپاره هغوی اوس اسناد غواړي او د ټاکلو کمیسیون دا وړتیا نه لري چې اسناد ورکړي. درې سوه محل نه زیات دي چې هلته اصلا نه دي ذخیره شته، پکې نه هلته پکې هغه ژورنال شته او اصلا نه معلومېږي چې مربوط په کوم محل او هغه
نورشید چه فکر نکوش په دې سره به مثلا د خلکو اعتماد په دیموکراسي په دغه اصل لمن زولار شیراتون کې انتخابات ولسمشي هم په مخ کې دي.
د خلکو د باور لپاره کمیسیون اصلا ارزښت نه ورکوي. دا چې خلک بالاخره په دې کمیسیون متضرر کېږي، په دې کمیسیون او اداره د انتخاباتو د خلکو په نظر باندې څومره نور هم هغه حیثیت او اعتبار کېږي، دا د هغوی لپاره مهم نه ده، ځکه چې یو اداره چې مسؤلیت پذیر نه وي هغه د خپل ادارې اعتبار او حیثیت ته پروا ونه لري. له بده مرغه دغه وضعیت ده. نن شاید په ټولو ادارو کې لږ هغه بې اعتبار او بې حیثیت اداره کمیسیون چې
ترسره
دا اداره له بده مرغه له ټولو نه هغه بې تاثیره بې خاصیته او په عین حال کې هغه له اداري پلوه ضعیفه اداره ده. او موږ که دغه کمیسیون کې تغییر رانه ولو او د ولسمشرۍ ټاکنو خواته ځو نو دا یو لوی ګناه ده، اشتباه نه بلکې لوی ګناه ده. نو مخکې له دې چې ولسمشرۍ ټاکنو ته داخل شو باید زه تظر دغه ادارې هغه مدیریتي اړخ یې باید بدلون پیدا کړي. نوی کمشنران چې هغه د افغانستان په حالت باندې سایزي دغه اداره ورته ډېر مهم اوسېږي او د افغانستان عزت لپاره هغوی ډېر یعنی ډېر جدي اوسېږي. هغه کسان باید راشي. موږ په دې کسانو باندې له بده مرغه نور باور نه لرو او که چېرته دغسې څو نو د افغانستان آینده او دغه ډیموکراسي انتخابات ټول نابودي سره مخامخ کېږي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید و. دوستانو، زموږ غلا زده رادیو اوري او اسبه د فیروزه عزیز خد افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو. د
افغانستان د متشبسینو علی بورد وای د فراد اتاب یا میل ګمرکی بندر د تړل لامل کړو سوداګرو ته مالی زیانونه وختي. د دغه بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د تیرو شپږ ورځو راپدې خو د ایران او فرا ولایت ترمنځ د یاد ګمرکی بندر د بندیدو لامل په سلګونه زر افغانۍ زیان دولت او سوداګر ته اوښتی دی. دا یې غوښتنه کوي چې له ایران سره دا بندر چې له شپږ ورځو راهیسې تړل شوی باید سر تر زره خلاص شي. د نوموړي په خبره په دغه بندر کې تر 3000 کسان د سیمنټو او ساختماني چارو په کارونو بوخت دي. د بادغیس د کرنې ریاست وایي سږکال په دغه ولایت کې د پستې محصولات د تیر کال په پرتله کم وو. د یاد ولایت د کرنې مشر عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل په 1999 مریز کال کې په دغه ولایت کې 1000 ټنه پسته تولید شوې ده، خو تیر کال د اندازه 4000 ټنه وه. د ښاغلي طیب خبره د پستې د تولید شویو محصولاتو اټکل شوی ارزښت څه باندې 15 میلیون افغانۍ دي او ډیره پسته هندوستان، ایران او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته صادر شوې ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 450 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 90 پوله، 1000 ایرانی تومان و افغانۍ 40 پوله، 1000 هندۍ کلداري 1550 افغانۍ او 1000 پاکستانی کلداري 1533 افغانۍ.
له فیروزی عزیزی خمو اقتصادی خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی سی د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم اولولی پته مو د ازادي رادیو .com. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. په دې ورسیو کې د روسیې ځواکونو لخوا د یو شمېر اوکراینی سرتیرو د نیولو له امله یو ځل بیا د اوکراین او روسیې ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړی دی. هم دا سره سره په استډیو کې د رضوان خبرونه تر شرخلی. د جرمني صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د دې ټلیفوني تماس جزئیات څه دي؟
مننه فریبا جانې. د جرمني د حکومت ویاند ویلي دي چې د انګلا مرکل او د ولسمشر پوتین ترمنځ پرون په خبرو کې زیاتره د اوکراین پر مسلې، د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې، د اوربند او د غراز د اوکراین او د روسیې ترمنځ د تازه کړکیچ په اړه خبرې شوې دي. د سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع البته هم په دې خبرو کې مطرح شوی، خو زیات فوکس یا زیات تمرکز د اوکراین پر خبرو. د کې دوه مسلې ډېرې زیاتې دي. یو دا چې جرمني غوښتي دي له پوتین چې د روسي جنجال چې د اوکراین او د روسي ترمنځ پورته شوی دی د دې په اړه مقوله کې مرسته وکړي، او د دې سربیره د اوکراین په ختیځ کې د اوربند پر موضوع دواړو مشرانو خبرې کړي چې سر لنن د اوربن پیل شوی دی او د جنوري راتلونکي جنوري تر ومه پورې به دوام کوي.
بله، د اوکراین په ختیځ کې د اوربند وضعیت څنګه دی او د روسیا او اوکراین ترمنځ ورستۍ لانجه په څه پورته شوی ده؟
کله هم څو کاله وړاندې بلاروس، اوکراین، روسیه او جرمني او فرانسه هم پکې وه. دوی د منسک په نامه د بلاروس په پلازمینه کې اتفاق وکړ او پریکړه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې به اوربند کېږي. دواړو خواوو اوربند اعلان کړ، خو له هغې مودې راهیسې همیش دواړو خواوو یو بل باندې تور لګو چې اوربند یې مات کړی دی او سرغړونه ترې کېږي، او واقعي هم د خال خال جګړو راپورونه ترې راتلل. هلته تر اوسه پورې داسې یو دایمي اوربند چې په سیمه کې سوله ساتي ځواکونه وي او په سیمه کې آرامښت راولي، په دې اړه تر اوسه پورې راپورونه نشته. اوربند هلته کمزور دی. او وروستۍ لانجه اصلا د کریمیا او د روسیې ترمنځ دا و چې د نومبر په 15 نیټه روسیې د اوکراین یو شمیر ماڼوګان او درې جنگی کشتۍ ونیولې، او روسیه دا کوي چې د روسیې خاورې ته او اوبو ته داخله شوې دي، خو کان وایي چې دا اوبه د دوی برخه ده او د دواړو هیوادونو لخوا د استعمال وړ ده. نو په دغه مسأله باندې متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او جرمني عکس العمل خود او له روسیې غواړي چې اول خو دغه د اوکراین سرتیری پرېږدي، او دوهم دا چې د تور سمندر کې دغه سیمه چې ده په دې اړه له اوکراین سره په راتلونکي کې شخړه ونه کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم رضوان مراد چې د جرمني د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو جزئیات راکړه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ازادي راديو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 په پټول افغانستان کې صاف اوازې اوریدلې سي. یو شمېر د کابل چا پرسپانو د افغانستان پر روانو حالاتو باندې مقاله او تبصرې لیکلې دي چې د دغو ورځپانو مهم ټکي اجمل تورمن لوستې دي او جزئیات یې ترکلي مشته.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه په دې منځ کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه هم لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې د سر په مطلب کې لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ په اړه پریکړه لا وروسته شوې نه ده. په مطلب کې راغلي چې ټاکل شوی و د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنځشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوې نیټه رسمي اعلان کړي، خو د دغه کمیسیون وایندویانو رسنیو ته ویلي چې پریکړه لا وروسته شوې نه ده. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په اړه راغلي چې له سیاسي ګوندونو، د انتخاباتو د څارلو بنسټونو، مدني ټولنو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره د موضوع پر سر خبرې او مشورې روانې دي. خو وی ساخ پلوکه ورسپانې په خپل سر مخاله کې لیکلي ګوندونو، انتخاباتي اړوند بنسټونو او د ولسمشرۍ نوماندانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې ځنډول غندلې او دای د حکومت مداخله او د انتخاباتو د مهندسي کولو یو هڅه بللې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ګوندونه د انتخاباتو د ځنډول په خبرګون وایي چې دا د اساسي قانون خلاف عمل دی. انتخاباتي بنسټونه یې لامل د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریتي کمزوري ګڼي او نوماندان دا د انتخاباتو د مهندسي کولو او د درغلیو د پایل اقدام بولی. ورسپانه لیکي زنیده هم وایي چې د غزن د سولې د پروسې لپاره د فرصت ورکول دي. د ویسا په باور له کومې ورځې چې انتخاباتي کمیسیونونه د شریک حکومت 50% ونډې ته په پام جوړ شول، له همغه ورځې باید ټول په دې پوهېدلی وای چې نور د شفافو او نسبتا عادلانه انتخاباتو کیسه ختمه ده. ورسپانه ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره باید نوماندان تر هر څه لومړی د انتخاباتي کمیسیونونو اصلاح ته پام وکړي. هیواد دولتي ورسپانې په سر مقاله کې لیکلي په کور دننه او بهر په تیره بیا په لویدیځ کې داسې اوازې دي چې ګوندي د سولې لپاره ولسمشریزې ټاکنې ځنډیږي، خو ورسپانه لیکي دا تضمین څوک نشي ورکولی چې له ولسمشریزو ټاکنو مخکې دې سوله راشي. هیواد لیکي دا به ډېره بې انصافي وي چې د سولې په تمه ستر لومړیتوبونه پرېښودل شي او دښمن سره دې بیا هم د سولې په تمه وخت ضایع شي. په سر مقاله کې راغلي ښایي د ټاکنو ځنډولو ته نورې ډېرې پلمې هم ولټول شي، خو د حمل یو دیرشمه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره قانوني نیټه ده چې حکومت پرې ټینګار لري او په دې کې نړیوال ملاتړ هم له ځانه سره لري.
او سم ستاسو را رسیدلې پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت مرکز کلا ته خبره کوم. د خیره موسسو سره مننه کوم. مرمنو سې دلته موسسه زابل سره راځي د شپې خوراکي مواد راوړي. خدا خبره دلته چې دی اکسنه ورکوي یا خبرونه ورکوي. د مرکز د اخر خلک دا دروغ وایي په فلو کې کلا سو غریبانو سره رسیدلې. هغه مغو غریبانو ته وکیل یا ولسوال یا کومندان یا رئیس یا مدیر یا د بل زورواکي رښتې و غریبانو ته نه رسېږي. دا دروغ وایي. وسلام په احترام خدای دې ټول زورواکي په شګر اخته.
د بادغس ولایت مقر د ولسوالۍ، د مرغاب ولسوالۍ، د غورماش ولسوالۍ، د قیصار ولسوالۍ، خو بالاخره د مختلفو ولسوالیو څخه راځي ځای سوي مهاجرین خلک یو چې د هرات د انجیل د ولسوالۍ په مربوطاتو کې گزاره کوه. تقریبا د نه برجې په مدا کې دي چې نه برجې راغلي یو د وچکالۍ له کبله څخه. او دغه ساعه چې شپږ اووه سوه کوره موږ پکښې اوسېدن کې د سې شنبې بازار د کازستان دش ورته وایي چې په مربوطه کې د انجیل د ولسوالۍ دي. دا نه برجې کېږي دلته مو اولادونه خلاص وله، لږ راباندې راغلي، تبایي راباندې جوړې شولې. د دولت دخوا او د مؤسسات دخوا څخه هېڅ توجه او مشتنه کېږي، نظر غوښتنه نه راڅخه کېږي، راباندې جړه نه کېږي، دروازې ورته کوو، جړایې پر کوو، مؤسسات راځي راباندې وګرځېږي چې راڅخه خبر چې بیا مو نه یادوي چې زموږ جړا تر یو ځای پورې ورسېږي چې تش ځای پورې چا باندې وکړي ملني متحد ته بیت الملل ته نورو مؤسساتو ته رئیس دولت صاحب چې زموږ سره یو همکاري و کومک وشي بچیان مو هم د بلیزې ختمېږي او هم په علاقه د یخنۍ د کبله څخه د بینه تخیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.